سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د شپې نه بجه شوې د خبري خبرونه ته مو سفری د سیال د تایر روشان د تخنیکی چارو په سمبلغ تر کله کوم خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د ملي مقاومت جبهې په نوم د طالبانو ضد وسلواله جبهه دا کوي چې طالبانو د افغانستان په شمال ختیځ او شمال لویدیځ کې د هغو کسانو ځای پر ځای کول پیل کړي دي چې د دوی خبره سیمه سره کړي. د ډیلي د پنجشنبې په ورځ په ویلامې کې دا پلان د قومونو پر یووالي او سوله ییز ګډ ژوند وروستی ګزار ګڼلی دی. د مقاومت په نوم دغه جبهه دا کوي چې افغانستان د یوې نیابتي ډلې او د سیمه ییزو او نړیوال ترهګرو ډلو تر اشغال لاندې دی. خود طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد په دې وروستیو کې ازادي راډیو ته د جزئیات څول ورکولو پرته ویلي و چې دوی پلان لري چې د خوست په ګډون په یو شمېر مرزي ولایتونو کې پاکستاني کډوال د پاکستان د اداو د مخنیوي او د اندېښنو د حل لپاره نورو سیمو ته انتقال کړي. ښاغلي مجاهدانو ویلي چې دا کډوال به کومو ولایتونو ته لېږدول کېږي. خدای ویلي و چې د کډوالو لپاره به د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې برابر شي. څو میاشتې وړاندې هم له وزیرستان څخه افغانستان ته په ځانګړې توګه تخار ته د وزیرستاني کډوالو د ورتګ راپورونه ورکړل شوي وو، خو وروسته یې دا ویل کېده چې دوی هغه افغانان دي چې لسیزې وړاندې د افغانستان شمال ته کډه شوي او څو کاله وړاندې کلي د جنګ سالارانو لخوا غصب شوي وو. د طالبانو حکومت د شخړې د حل لپاره پریکړه وکړه چې دا کلي اصلي اوسیدونکو ته بیره ته ورکړل شي او د اوسنیو اوسیدونکو لپاره یو بل ښارګوټی جوړ شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو د سرمنشي انګړي استازي څرګندونو ته په غبرګون کې وایي ټولو هغو نړیوالو مکلفیتونو ته ژمن دي چې د اسلام او د افغانستان له کلتور سره په ټکر کې نه وي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي انګړي استازي روزه اوتمبای وه پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې وویل د طالبانو حکومت سربېره پر دې چې ټول شموله نه دی ټول نارینه محور دی. اوتمبای وه په دې غونډه کې طالبانو ته په ښکاره وویل تر هغې چې پر افغانو ښځو او نجونو بندیزونه لرې نه کړي نړۍ به یې حکومت په رسمیت ونه پېژني. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت یې په غبرګون کې نن ویلې له ټولو هیوادونو غواړي چې په افغانستان کې د نه مداخلې اصل ته ژمنه پاتې شي. طالبانو ډېر کله د هغو نړیوالو غوښتنو په وړاندې چې د دوی تر واک لاندې د بشري حقونو د رعایت په اړه کېږي ورته غبرګون ښیي او د بشري حقونو سره د چلند مسله د افغانستان کورنۍ موضوع ګڼي. خو ملګري ملتونه او نړیواله ټولنه بیا د ښځو د حقونو په شمول بشري حقونو ته ژمنتیا د طالبانو نړیوال تعهد بولي. د 2020 کال د اګست په میاشت کې طالبانو د واک په ترلاسه کولو سره د منځنۍ او ښوونځیو او لیسو دروازې د نجونو پر مخ بندې کړې او هم یې د 2020 کال په ډسمبر کې نجونې له پوهنتونونو منع کړې. دوی همداراز په پراخه کچه په موسسو کې د ښځو د کار مخه هم نیولې ده. د افغانستان یو پیژندل شوی دینی عالم په جرمني کې مړ شوی دی. د صدیق الله فدایی د کورنۍ غړو تایید کړ چې هغه نن پنجشنبه د ورپېخ ناروغۍ له کبله سفر کړی دی. فدایی د افغانستان د هغو دیني عالمانو له ډلې و چې په ډېرو دیني بحثونو کې برخه اخیستې او په جرمني کې د اسلامي تعلیماتو په برخه کې له قانون رهیسې هڅې کولې او په دین کې د منځلاریتوب پلوی و. صدیق الله فدایی په اروپا کې په کلتوري او فرهنګي چارو کې هم فعال رول درلود او ډېر کله یې په مونشن کې د افغانانو فرهنګي او کلتوري غونډې جوړولې چې ګڼو اروپایي میشتو افغانانو پکې ګډون کاوه. او د پکتیکا او خوست د مرګونی زلزلې او کال پوره شو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف په دې مناسبت په یو پیغام کې ویلي دي چې په بخښنه سره په یو بیان کې ویلي دي چې د طبي پیښو له امله له زیانمنو ټولنو سره مرستو ته ژمن دي او لا هم د افغانستان په دې زلزله ځپلو سیمو کې فعال ټیمونه لري. د بیان له مخې یونیسف هلته د څه باندې 2000 کسانو لپاره د څښاک د پاکو اوبو 12 نوي سیستمونه جوړ کړي دي. یونیسف همداراز ویلي دي چې د 6500 ماشومانو لپاره یې یو سلسله ویښته ټولګي پرانستې دي. د 2020 کال د جون په 1 او 2 باندې په پکتیکا او خوست کې سخت زلزلو خلکو ته درانه ځاني او مالي تاوانونه ورسول. دا راپورونو له مخې نږدې 1200 کسان په زلزله کې مړه او 1400 کسان بیا نور ټپیان شو چې زیاتره یې ماشومان وو. خبرونه مو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د نړۍ اقتصادي فورم وایي په افغانستان کې پر افغان ښځو او نجونو محدودیتونه وضع کېدو دوی له جنسیتی نابرابری سره مخامخ کړی دي. افغانستان د هغو هیوادونو په کتار کې شامل شوی دی چې د جنسیتی برابرۍ په وروستیو کې دی. دا چې ولې وړاندې به په راپور کې درته نور جزئیات ولرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبان د ښځو او نجونو د حقونو د نقضولو په دوام نړیوال مشروعیت نشي ترلاسه کولی. همدارنګه پرون د ملګرو ملتونو په ناسته کې هم دغه ورته پوښتنه مطرح شوې وه، خو دا چې طالبان څنګه کولی شي نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي او آیا دوی به په دې برخه کې انعطاف وښیي که نه، باندې به یې په راپور کې اداره ته ووایو. د دې تر څنګ دا راپور به هم درته ولرو چې په افغانستان کې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارج پینټ وایي چې په دې هېواد کې اعدامونه ظالمانه او غیر انساني دي. دا چې دغه اعدام چې په وروستیو کې ترسره شوی و ولې نړیوال غبرګونونه راوپارول، په دې اړه درته وړاندې راپور لرو. همدارنګه په دې به مو هم خبر کړو چې یوګا څه ته وایي، ولې خلک یوګا کوي او ګټه یې د انسان د بدن لپاره څه ده. نور مطالب هم درته لرو.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
دا سر مطلب تبور شو. د نړۍ اقتصادي فورم وایي چې په افغانستان کې د جنسیتی نابرابرۍ په وجه باندې دغه هیواد د جنسیتی برابرۍ په لیست کې په وروستي ځای لري. د چولې جزئیات به په دې راپور کې وره.
د نړۍ اقتصادي فورم په 2023 کال کې د زده کړو او اقتصادي او سیاسي مشارکت په برخه کې د ښځو د ونډې په اړه په خپل نوي راپور کې چې د جون په 16 خپور کړی، افغانستان د نړۍ په کچه د ښځو په وړاندې د تبعیض لاړ خطر ټولو بد هیواد بللی دی. د جنسیتي برابرۍ په برخه کې د نړۍ د اقتصادي فورم په راپور کې افغانستان د 146 هیوادونو په لیست کې وروستی هیواد دی. د دې راپور پر بنسټ د 146 هیوادونو له ډلې 112 په دې بریالي شوي چې په 2023 کال کې تر 15 سلنه د جنسیتی نابرابرۍ ستونزه حل کړي، خو افغانستان یوازینی هیواد دی چې په تر ټولو ټیټه درجه کې راغلی دی. د دې راپور پر بنسټ په نړۍ کې ښځې د سړیو په پرتله لوړو بستونو مدیریت او د قانون جوړونې کچې ته د رسیدلو کم فرصتونه لري. د نړۍ د اقتصادي فورم د راپور له مخې د جنسیتی برابرۍ د جدول وروستي لس هیوادونه د افریقا د جنوب صحرا، پاکستان او الجزایر په ګډون هغه هیوادونه دي چې 15% لوړ او تخصصي بستونه یې ښځې تشکیلوي. د ښځو د حقونو یو فعال لیلا سیم هموای په ورستیو کې افغان خزی له جنسیتی تبعیضونو سره مخ دي او له خپل ډیرو حقونو څخه محرومي شوې دي. نو موري ازادي رادیو ته وویل
امروز زیر حاکمیت طالبان زنای
نن د طالبانو په واکمنۍ کې خزی د زده کړو، کار، بیان ازادي او د ټولنیز مشارکت حقونه نه لري، حتی د خپل برخلیک د ټاکلو حق نه لري، چې دا ښایي په افغانستان کې خزی د طالبانو له واکمنۍ د ورسته له جنسي تبعیض او جنسي اپارټایډ سره مخ دي او د طالبانو له خوا پرې اعمالیږي.
د طالبانو حکومت ویاندویانو که څه هم د نړۍ د اقتصادي فورم د ادعا په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو تر دې مخکې ورته څرګندونې رد کړې وې. د نړۍ اقتصادي فورم داسې مهال افغانستان د ښځو په وړاندې د تبعیض په برخه کې تر ټولو بد هیواد بولي چې پرون په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما مشرې روزا اوتنبایوا هم له طالبانو وغوښتل چې په ښځو لګول شوي بندیزونه لرې کړي. نوموړي وویل طالبانو ته یې ویلي دي که د نجونو او ښځو د کار او زده کړو په ګډون یو شمېر محدودو ان کې فرمانونه لغوه نکړي، د رسمیت پیژندنې امکان نشته. د طالبانو له واکمنېدو سره لږ پکم ټولګي پورته نجونې له ښوونځیو او له پوهنتونونو او ښځې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کاره منع شوي او ډېر نور بندیزونه هم پرې لګېدلي. که څه هم ګڼو نړیوالو بنسټونو او چارواکو د دې بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه کړې، خو طالبانو دا د افغانستان کورني مسایل بللي او لا یې په دې برخو کې خپلې پرېکړې نه دي بدلې کړې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبانو د ښځو او نجونو د حقونو د نقضولو په دوام نړیوال مشروعیت نشي ترلاسه کولی. دغه وزارت د ویاند مرستیال په خبري غونډه کې د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل امریکا له هم داسې ابزار په لاس کې لري چې طالبان دوی ته حساب ورکوونکي اوسي. د طالبانو حکومت لا د دغې څرګندونې په اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د بهرنی چارو وزارت وای د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل د خزو او جنو سره د هغوی په چلند پورې اړه لري. د امریکا د بهرنی چارو وزارت د ویان مرستیال ودان پاتل د چهارشنبه په ورځ د یوه خبري ناسته کې وویل طالبان د خزو او جنو د حقونو په نقص کولو سره نه یوازې دا چې د افغانستان راتلونکی شاته بوزي، بلکې خپلو تمایلاتو ته چې د نړیوال د مشروعیت د پیژندلو په اړه دي دوی لا هم دوام ورکوي. ښاغلی پاتل د دې پوښتنې په ځواب کې چې شاوخوا دوه کاله تیر شول چې په افغانستان کې شپږم ټولګي څخه پورته ښوونځیو او پوهنتونونو ته د افغان نجونو پر تګ بندیز لګېدلی، آیا پر طالبانو د فشار راوړلو کومه نوې تګلاره شته؟ نوموړي د جزئیاتو له ورکولو پرته وویل چې امریکا لا هم داسې ابزار لري چې طالبان ورته حساب ورکوونکي واوسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال وویل
موږ ځینې ابزار په اختیار کې لرو چې طالبان ته ځواب ورکړو. تاسو مخکې له دې هم اوریدلي وو چې مو ویلي د طالبانو په رسمیت پیژندلو د ښځو او نجونو سره د طالبانو چلند پورې اړه لري، تر هغې چې طالبانو د هیواد د نفوس نیمایي برخه د نورو نیمایي برخې په اندازه مساوي حقوق او ګټو ته مساوي لاسرسی ونه لري، نه یوازې د افغانستان راتلونکی شاته پاتې کیږي، بلکې خپلو تمایلاتو ته چې د نړیوالو د مشروعیت د پیژندلو په اړه دي دوی ورباندې ولاړ دي.
و مغختل په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو د حکومت له دې مخکې ویلي و چې افغان ښځې او نجونې د اسلام شریعت له مخې خپل حقونه ترلاسه کړي او د نړیوال مشروعیت ټول شرایط پوره کړي دي او له نړیوالې ټولنې غوښتي چې له دوی سره تعامل وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبایو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې وویل چې طالبان د ملګرو ملتونو څخه غواړي څو په رسمیت وپیژندل شي، خو برعکس د دې سازمان د منشور خلاف ځینې کړنې ترسره کوي. نوموړي د چهارشنبه په ورځ په دې غونډه کې دا هم وویل چې دوی به د طالبانو حکومت تر هغه په رسمیت ونه پیژني څو چې طالبان د ښځو او نجونو د محدودیتونو فرمانونه نه وي لغوه کړي. په افغانستان کې د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو د واکمنۍ وروسته له شپږم ټولګي پورته نجونې د ښوونځیو پر تګ بندیز ولګېدې او په 2022 کال په ډسمبر میاشت کې پوهنتونونو ته هم د هغوی پر تګ بندیز ولګېدې او له هغه وروسته د ملګرو ملتونو په ګډون په ټولو دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار کولو بندیز ولګېدې. خو د امریکا متحده ایالات د فشار کومه وسیله په لاس کې لري چې د طالبانو حکومت دې ته اړ کړي چې د ښځو په وړاندې خپل بندیزونه لرې کړي؟ د لندن په سلطنتي کالج کې د سیاسي چارو کارپوه څېړونکی تمیم آسی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل طالبان دوه کاله فرصت له لاسه ورکړی او امریکا د فشار راوړلو لپاره ډېرې وسیلې لري. هغه د فشار وسیلې داسې مشخص کړې:
دا د طالبانو مطلق سیاسي او ډیپلوماټیک انزوا ده، دویم دوی له نړیوال مالي سیستم څخه په بشپړه توګه جلا کړي، او درېیم د ملګرو ملتونو له لارې پر دوی د ګڼو سیاسي مالي او اقتصادي وسلو له امله بندیزونه لګولي دي. نو د امریکا او نورو هیوادونو په لاس کې ډېر څه شته چې پر طالبانو فشار راوړي، خو له بده مرغه د طالبانو له لاسه دا فرصت نه لري.
له دې ټولو سره سره د طالبانو حکومت د ښځو پر زده کړو او کار د بندیزونو د لرې کولو په وړاندې له خپل دریځ شاته نه دي اوښتي او تل یې ټینګار کړی چې فشارونه کار نه ورکوي. تر دې مخکې هم څو ځلې نړیوالې ټولنې د ښځو او نجونو د حقونو خوندیتوب او پر هغوی د بندیزونو لرې کول د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو کې یو له بنسټیزو مسایلو څخه ګڼلی دي.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واوري.
بیا به هم د افغانستان بلې مسلې ته تم شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبان د ښځو او نجونو د حقونو د نقضونو په دوام نړیوال مشروعیت نشي ترلاسه کولی. د راپور مې واورېده، اوس به ورشو د ریچارډ بینټ څرګندونو ته چې ویلې دي په افغانستان کې دمونه غیر انساني دي.
د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ د طالبانو حکومت له خوا په لغمان ولایت کې د اعدام تطبیق ظالمانه او غیر انساني بولی. طالبانو د روانې اونۍ د سه شنبه پر ورځ په لغمان ولایت کې د محمد اجمل په نوم یو کس د یوې کورنۍ د 15 غړو د وژلو په جرم په عام محضر کې اعدام کړ. ریچارډ بینټ له امریکا غږ سره په امریکا کې ویلي چې ملګري ملتونو د طالبانو دغه عمل غندي. بینټ وایي چې شرعي قوانینو ته به احترامي نه کوي، خو داسې مسایل شته چې په بشپړ توګه د دې اعدامونو خلاف دي.
موږ د شرعي قوانینو د احترامی نه کوو، خو داسې مسایل شته چې نه یوازې قانوني مراحل او نړیوال بشري حقونه په پام کې ونیول شي چې له دې بهیر سره مرسته کوي، بلکې په بشپړه توګه د دې اعدامونو خلاف دي. آیا محکمه په سمه توګه دایره شوې وه، سم ډول څېړنې شوې او نور مراحل په پام کې نیول شوي دي که نه؟
د افغانستان د بشري حقونو په چاره کې د ملګرو ملتونو سازمان ځانګړی راپور ورکوونکی دغه راز وایي چې دا یوازې د غیر قانوني اعدامونو یوه بیلګه ده. شکنجو، خپل سری نیولو، له اعتراض کوونکو سره ناوړی چلند، د مدني ټولنې له فعالانو او مدني ټولنې سره د ناوړی چلند ډېرې نورې بیلګې هم شته. مدني ټولنې او محدودیتونه شتون لري. که څه هم د افغانستان د بشري حقونو په چاره کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د وروستۍ څرګندونو په اړه د طالبانو حکومت غبرګون نه دی ښودلی، خود روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي شورا کې بینټ په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړاونو له امله د طالبانو پر اوسنۍ حکومت سختې نیوکې وکړې چې د طالبانو د حکومت لخوا د دوی پر ضد پروپاګند وبلل شو. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تطبیق شوي قوانین اسلامي بولي او ادعا کوي چې پر ضد اعتراض له اسلام سره ستونزه ده. د ملګرو ملتونو دغه استازی د اکتوبر په میاشت کې افغانستان ته د وضعیت ارزونې په موخه سفر کړی و او له طالب چارواکو سره پر خبرو سربیره په یو شمیر ولایتونو کې د افغانستان د مدني ټولنې لغړو او عامو خلکو سره هم وکتل. هغه وایي طالبانو ته د ټولګډونو حکومت د جوړولو په ګډون د ټولو افغانانو د حقونو د تامین لپاره ډیر وړاندیزونه کړي دي. خو د لغمان ولایت په مرکز محتلام کې د سه شنبه په ورځ د اجمل په نوم یو تن چې طالبان یې قصاص بولي څنګه عملي شو. د دې پېښې یو عیني شاهد ازادي راډیو ته وویل چې دی او په زرګونه نور کسان د سه شنبه په سهار د طالبانو لخوا یاد کاست اعدام شایدان وو. نوموړي د موضوع د حساسیت او امنیتي ننګونو له امله د نوم د نه فشار کېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې یو طالب له درې متره لرې واټن څخه یاد کاست په ډزو ووښته. هغه زیاته کړه
دغه مغې راوسو باندې او صحنې ته راوسو اوس هلته هغه کومیو چې څوک یوه چې لو دغه کورنتریر وترونه وشول چې دا معاف کړي. چا معاف نه کړو، بیا د مشرانو ولګېدل، یو مخ پټی کس راغی او د کېنه و مخ پټ نه، بلکې په ګوډه ځای وویشت او بس ځای په ځای.
دا په داسې حال کې دی چې د طالبانو د حکومت لخوا دا دویم اعدام دی چې عام محضر کې ترسره کیږي. د طالبانو سترې محکمې ویلي چې دوی به شاوخوا 115 کسان د اعدام حکم صادر کړی او عملي کولو ته ژمن دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
سمه یو نړیواله مسله راخلو. اوکرين شرواکي وایي روسي ځواکونه پر اوکرين د بندیزونو یو نوی څپه پل کړی ده. د اوکرين پوځ ویلي چې دوی هم د زاپروژیا او خرسون په سیمو کې خپل تاروزي عملیاتو ته دوام ورکړی دی. په همدې حال کې د مسکو له خوا ټاکل شوی د خرسون اشغالي سیمې مشر وایي اوکرايني ځواکونه پر هغه پله توغندي توغولي چې د کریمیا او خرسون سیمه سره نښلوي. تفصیل به د صفي الله استانیک زینه واورو.
د اوکراین د پاوز د لوی درستیز دفتر وایي په تیر یو شپه ورځ کې روسیې پر اوکراین د راکټیو بی پیلوټ الوتکو لسګونه بریدونه کړي دي. اوکراینی چارواکو ادعا کړې چې د اوکراین د هوایي مدافع سیستم د ایران ساخت شپږ بی پیلوټ الوتکې چې روسیې کارولې دي نسکوري کړي. دوی ویلي چې د روسیې پاوز په تیرو 24 ساعتونو کې د اوکراین پر ملکي تاسیساتو 44 راکټونه توغولې دي. په بریدونو کې یو شمېر ملکي وګړو ته هم مرګ ژوبل اوښتي، خو نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. په همدې حال کې د اروپایي کمیسون مشر اورزلا وندرلاین ویلی چې اروپایي کمیسون به 1.5 میلیارد یورو اوکراین ته ځانګړي کړي. هغه ویلی دا مرسته په دې هدف کوي چې اوکراین خدماتي او بنسټیزې برخې د آزادۍ په لار کې په خپل حال باندې پاتې وي. میرمن اورزلا ویلی چې اروپایي ټولنه د اوکراین لپاره د 2024 تر 2028 کلونو په مخه د 500 میلیارد یورو مالی مرستې بسته هم چمتو کوي. په همدې حال کې د دونیسک په ختیځه سیمه کې سخته جګړه روانه ده او د اوکراین د پاوز په وینا د غیوات ځواکونو د لیمان، بخمود، اودیفکا او مارینکا په سیمو کې د روسیې 40 بریدونه په شاتم بولی دي. د اوکراین پاوز دا هم ویلي چې د اوکراین په جنوبي سیمو زاپروژیا او خرسون کې د اوکراین د ځواکونو تعرضي عملیات دوام لري. د مسکو له خوا ټاکل شوی د خرسون اشغالي سیمې والی یا مشر ولودیمیر سالدو په خپل ټلګرام چینل کې بیا ویلي چې اوکراینی ځواکونو په غپل باندې توغندي توغولي دي چې د کریمیا او خرسون سیمه ل روسیه سره نخلوی سالدو ویلی چې دغه راکټي برید د چونګر په سیمه کې پر دغه پل شوی چې لامل یې لار زیانمن شوی خو خلکو ته زیان نه دی اوښتی او بدیل ترانسپورتي لارې هم پرانستل شوی دي. د روسیې لخوا د کریمیا سیمې لپاره ټاکل شوی مشر سرګی اکسینوف بیا ویلي توغندیز برید تیره شپه شوی او پلته د اوښتو زیانو ارزونه هم روانه ده. تر اوسه اوکراینی چارواکو په دې اړه باندې څه نه دي ویلي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
موسیقي د نورو کلتوري ټولنیزو پدیدو په څیر د کلونو په اوږدو کې له بدلونونو سره مخ کیږي. پاتره نیمه پیړۍ کې د افغانستان موسیقي څنګه مزل کړی دی په دې اړه مو له سندرغاړي احمد مرید سره خبرې کړې دي چې په خبرې له ماشومتوبه له موسیقي سره پاتې شوی دی. د راپور د احمد مرید په غږ پیلي کې
تقریبا در زمان صدارت مرحوم فقید سردار محمد داود خان بود. در اون زمان در کودکستان ها و مکتب ها موسیقی یک امر ضروری بود.
احمد مرید در افغانستان پیژندر شوی سندرغاړی دی چې په کال 1955 کې د کابل په شاشهید سیمه کې زیږیدلی دی. وایي چې کله ماشوم و هغه مهال د موسیقي هنر ته دومره ارزښت ورکول کېدی چې آن وړکتونونو او ښوونځیو ته هم لاره کړې وه. احمد مرید خپل د وړکتون او ښوونځي کیسې کوي چې څنګه موسیقي سره آشنا شو.
پدر بزرگوار استاد
د افغانستان د موسیقي بار استاد غلام حسین چې په هغه وخت کې واقعت یو له استادانو څخه و او نن هم د هغونو د خلکو کومنس ته بدی دی. هغه براتو تدریس وکاوه موسیقي د پیانو یا هارمونیا یا هم د اکارډیون په مخ موږ بل وسته وطني ترانې د هغوی د ډلې مادو ترانې یادې دي. یوه په پښتو او بل په فارسي. یوه سندره د زمانشاه وه زنده باد شاه زنده باد قوم لوړ دی د افغانستان بیرغ
بایرق افغان.
احمد مرید په هغه وختونه کې د نوي سندرو د ثبت په اړه وایي
وخت آهنګ
کله چې سندره چې کېدله پاس کېدله چې ښه نوي سندره ده ښه سندره ده کولای شي دا ثبت کړي. د سندرې د ثبت لپاره 15 ورځې تمرین کار
بود.
د احمد مرید په خبره هغه مهال چې دی په افغانستان کې سندرغاړی شو د اطلاعات او کلتور د ختیځ موسیقي په څنګه کې هندي استادان هم د هندي موسیقي مینوالو ته تدریس کوله. هغه له مرید ازادي رادیو ته وویل
در اونجا آهنگای خود ثبت میکردیم.
حالتا ما خپل سندری ثبت کولی. در مثال پتوگا کلا چه دیتلات و کلتور دپارتمنت اتلو حالتا با موویل چه تازه و نوی سندر لرم. اول بای سندر آوریدلا مشران استادان و بیهو ویل چه سندر چون رنا غدا او در سندری کم برخا در نور سندرغارو در سندرو سرپو تچ کلا یا تکاری در لود یا داست سبو چه در سندری حقا برخا مو باید اصلاح کردی وی او کمونو اصلاح کردی سندر بنا منل کدا او هم در سندری شیر هم باید ناب وی حق غزل و تصدیف چه پنور سندرو که سندرغارو راوستی وی باید تکرار و نوزی
باید وجود نمی داشت.
احمد مرید اوس هم د موسیقي هنر تعقیبوي او په بیلابیلو هیوادونو کې کنسرتونه ترسره کوي. احمد مرید وایي د موسیقي ترڅنګ سپورت او انځورګری هم خوښه ده او د کور په کارونو کې له خپلې میرمنې لیلا مرید سره هم مرسته کوي.
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی می ومنی. زه د هیلو وړانګې راډیوي ډرامې د خوشحال خیلو کله یم. زه نن ډېر خوشحال یم چې په راتلونکو څو ورځو کې د آزادۍ راډیو په سپو ستاسو د کورونو میلمه کیږم. تاسو به د 15 څخه زما د اوسیدونکو له ټولو هڅو او بریالیتوبونو څخه خبر شئ. په یاد ولرئ چې زه ستاسو ټولو کورنیو ته خوښي او نیکمرغي راوړم.
د هیلو وړانګ راډیوي ډرامه د آزادۍ راډیو په لنډو سپو 19 او 15 مترو دوشنبه د سهار له 6:30 تر 8 بجو په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ.
د نړۍ په یو شمېرو سیمو کې د یوګان لیواله ورځ ولمانځل شوه. دا د ورځې په مناسبت په نیویارک کې د یو پارک دننه د لسګونو هیوادونو اتبار غونډ شوې وه. دوی یوګا وکړه او د هند د صدراعظم نریندرا مودي خبري ورته وکړې. د یوګا نړیواله ورځ له 9 کلونو راهیسې په نړۍ کې لمانځل کیږي. نور د احمد شیبر په دې راپور کې چې د یوګا په ځانګړي میوزیک پیل کی.
Thank you.
یوګاد المنځلو پریکړه د ملګرو ملتو په عمومي غونډه کې په 2014 کال کې ورسره تر دې وشوه چې د هند ستر اعظم نریندرا مودي وړاندیز وکړ. یوګا یو لړ جسمي، تنفسي او ذهني تمرینات دي چې هدف یې د وجود د مختلفو سیستمونو ترمنځ یو راز همشخي رامنځته کول دي. د هند ستر اعظم ښاغلي مودي سږ کال د جون په 20مه د یوګا د نړیوالې ورځې د لمانځلو په غونډه کې په نیویارک کې د خبرو پر مهال ټینګار وکړ چې یوګا انسانانو ته ډېره مهمه ده.
کله چې موږ یوګا کوو، موږ له فزیکي پلاوه چمتو کیږو، له ذهني پلاوه هم آرامیږو او پر احساساتو غلبه کوو.
په دې غونډه کې چې ښاغلي مودي خبرې کولې، دا په یوه پارک جوړه شوې وه او انانسر اعلان وکړ چې د دوی په دې ناسته کې د نړۍ د 115 هیوادو اتباع راغونډ شوي دي. په همدې غونډه کې وروسته برخوالو د یوګا تمرینات ترسره کړل. د جون 20مه د نړۍ په ګڼو سیمو کې د کال تر ټولو اوږده ورځ ده. په خپل هند کې د یوګا ورځ په بیلابیلو سیمو کې خلکو ولمانځله. پلازمینې نوی ډیلی ته څیرمه له انډیا ګیټ سره په سلګونو هندیانو د دې ورځې په پار یوګا وکړه. د کمپیوټر انجینیر انګلیش جین د یوګا په اړه د خپلې تجربې په تړاو فرانس پریس رانس ته وویل:
زه له تیرو 15-20 کلونو راهیسې هر ورځ یوګا کوم. زه د 2 ساعتونو لپاره یوګا کوم او د ورځې له ټولې ستړیا او سترس ورسره خلاصېږم. زه خوایم چې هر څوک باید هر ورځ یوګا وکړي.
په 2015 کال کې چې کله لومړی ځل د یوګا ورځ په نړیواله کچه لمانځل کېده، هند د دې ورځې په پار د لسو هندي کلدارو سکه هم بازار ته راوست.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لاندو څپو 19.25 مترو منډلای شي.
زموږ پرونی په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. azadiradio.com ته ورشي.
په دویمه نیمه کې درته د ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو، خو اوس به ورشو ساسي پیغامونه به اورو.
تاسو ل پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ رادیو کارکونکو او ریډونکو ته نیک ایلی سلامونه. همنه عبادت سلامه د پرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ ته خبره کوم. زاول حق نو د امر د پرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ یو ډیر وچکلی پکښې ده. ډیر سخت وچکلی پکښې ده. خلک ستړي او بیا واز لدی. نو کم د پرا ولایت مسولین چې دین، نو دوی دی او د سیاحت راوستي د بیوزلی او د وچکلی حالات و د ګلستان د ولسوالۍ د ټول کې د خلکو سره دی وویني. نو دوی کم حیات چې راوستي اسی ولسوالی تبالا د مرکز میجر راو غړی ته مشکل لري. هغه شی نه لري، هیڅ مشکل نه لري. بالا ګرته ولاړ شنو دوی د پر د اطراف پښتنه وکي را دي سیز د وچکلی او بیوزلی او ستړیا معلومات ځان ته وکي. حتی د اجمش په کلی کې د اجمش کلی کنور کلی یو ځای یو پیپ چالانې یو مایه چالانې شل دیش کس کوچنیان پر ټولی نوبت نرسي چې د خوراک وبځنی ویسي. نو ستاسو یو جهان مننه د اجمش رخت یو ځای ورسوي کور ودن. الله دې خیر درک.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو کارکون کوریدون پته وړاندې کوم. ز د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ څخه تاسو په تماس کې. ز د محلي سنفونو د ټولګي یو استاد يم. نو موږ د طالبانو حکومت څخه دا هیله ده چې موږ سنفونه راایلک محلي ټولګي ټول بریج دي. ځکه د کې د افغانستان ماشومان لپاره د ښه تعلیم تربیه او پکښه او ښه پر وخت راتلل ماشومان مو برابر کړ. و سیمپونه باندې ماشومان وګرځ په کوڅو په لارو کې ګرځي چې ذکر یو ټول نه هېدي. په دې کې زموږ هم ګټه و، د حکومت هم ګټه و، د نړیوالو مؤسساتو له طرفه څخه تشویق کېدل. نو موږ د هیله کو د طالبان حکومت څخه سیمپونه را پریږدي. موږ ته خپل چمتونه فعالیت ته بیرته اجازه ورکړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه عبدالغنی د پکتیا ولایت د ګرد سره یو سره د پلنګی سیمه اوسیدونکی یم. اوس مهال په ترکیه استانبول کې یم. ولا لارې ډېرې خرابې دي، ډېر مشکلات دي، لارې ډېر کړکېچنې دي، هوا ډېره ګرمه ده، په لار سخت ظلمونه کېږي افغانانو سره. که هر څنګه غږ اورې کوشش وکړئ چې له دغه لارې څخه ډډه وکړئ، ځکه لارې ډېرې خرابې دي، په لارې مرګونه هر شی موجود دي. وسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دویمه نیمه ته راورسیدو. ازادي اوریدونکو پروگرام درته